HBD.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې کول آیا سره تبران دکړل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهین نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې دریه کې لیکي په دې خبره کې اس شک نشته چې وسلوالو لپاره ماتې ورکولو پاکستان یو ښه او محفوظ ملک جوړې دی شي، ځکه چې وسلوالو د خپل ناوړه کاروایانو په وجه د دې ملک سلامتي په داو لګولې. د ادارې په وینا چې حکومت اکثر دا خبره کوي چې دوی د ترهګرو ملا ماته کړې ده او په ملک کې د امنیت وضع ښه اړخته روانه ده او دې لړکې د ترهګرو پر ضد پوځي اپریشن ضرب عضب هم روان دی. ادارې زیاتوي که څه هم د ترهګرو پر ضد دغه اپریشن کې پوز ګټه ترلاسه کړې ده او د دوی په وینا چې د شمالي وزیرستان 95% علاقې له ترهګرو پاکه کړې او د دغه علاقو نه د بې کور شو خلکو واپسي هم روانه ده چې د روان کال د اخیره پورې به سرته ورسول شي. خو بیا هم ترهګر وخت په وخت خپل عملیات کوي او دا موږ ته د جمرود د چاودنې او د باچاهان پوهنتون د حملې په شکل کې ښکاره شوه. دریا اخر کې وایي وخت راغلی دی چې ټول کام یو موټی شي چې ترهګرو ته د بهر ملکونو نه د مالی مرستو او په کورنۍ کې د مرستو لار ونیسي او همدا یوازینی لار ده چې ترهګري ختم شي. او د دې سره سره د وسلوالو سره د همدردی او خواخوږی جذبات لرونکو لا د دې خبرې ادراک پکار دی چې دا خلک د امن دښمنان دي او د چا دوستان هم نشي کېدی. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو مشر کړسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت تیر ورځو کې د ادب او ثقافت سره تړلي 1500 کسانو ته 1500 روپۍ میاشت وظیفې ورکړي او د لبه تر د اتو میاشتو پورې جاری وي او د دې کسانو انتخاب د لوبو او کلتور محکمې لخوا جوړ کړی شوی کمیټه کړی دی. ادارې مخکې لیکي چې د دې انتخاب لپاره ځینې شرطونه ایښودل شوي وو، لکه هر هغه تن چې گریډ 19 کې کار کوي یا دې گریډ کې ریټایر شوی وي هغه به د دې جوګن نه وي. دا راز مالدار خلک او د قبایلي سیمو اوسیدونکي به هم د دې امداد پیکیج جوګن نه وي. نور هر هغه تن چې غریب وي او د فن او ادب سره تعلق وي هغه مستحق دی. د دې لپاره د عمر هیڅ قید هم نشته. ادریا اخري کې لیکي چې یو خو د دې باوجود هغه خلکو ته امداد ورکړل شوی دی چې مالدار وي، ځینې پکې په لکونو تنخواګانې اخلي او د ځینې کار او زیار په نظر ناراضي او هغوی ته امداد ورکړل شوی دی. بل طرف ته پکې مستحق خلک لپامه وستل شوی دی. نو باید چې په دې نظرثانی وشي او د دې سره سره پکار ده چې د قبیلې سیمې فنکاران او ادیبان هم په دې پیکیج کې شامل کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان ملي پوځ په لیکو کې د 40 کلنو نارینهو د ګمارنې موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه د افغان دفاعي چارواکو د خپلې لیکي دغه فیصله تیره میاشت د امریکا تر مشرۍ لاندې ایتلاف لخوا تر فشار لامل وشوه. بلخوا فارن پالیسي مجلې د امریکا صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ د وروستو څرګندونو او کمپین په اړه د پاکستاني وګړو سوچ ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان پوځ چې د طالبانو خلاف مقاومت کوي او وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره جدوجهد کوي په لیکو کې تر 40 کلن نارینه ګمارل شروع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مرګ ژوبلې او جدا شو سرتیرو له امله د پوځیانو شمیر کم شوی دی. د افغان دفاع وزارت ویان بریګیډیر جنرال دولت وزیری په خبره د سرتیرو د ګمارلو لپاره د زیات تر زیات عمر حد له 15 نه 40 ته د سیوا کولو فیصله تیره میاشت پټ په پټه وشوه. د نوموړي په خبره د فیصلې تر شا د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا فشار و. وزیری زیاته کړه د نړیوالو ملګرو ترڅنګ افغان وګړي د نوي کال لپاره په پوځ کې د نوو ګمارنو هدف ترلاسه کولو په اړه اندېښمن وو. ورځپاڼه لیکي د امریکا په مشرۍ ائتلاف د افغان ملي پوځ د قوت په مسله له اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري، خو د ځواک نیمګړتیاوې تیر کال په پام کې راغللې. ورځپاڼه لیکي د ډیرو کارپوهانو په باور افغان پوځ ته تیر کال ریکارډ مرګ ژوبلا اوړېدلې وه، که څه هم کره شمېر یې نه دی په ډاګه کړې. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ولسي چارو مشر کرنل مایکل ټی لا هورنویل په 2015 کال کې د افغان ځواکونو په مرګ ژوبلا کې 28% زیاتوالی راغلی و. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل که یوې خواته پوځي کمانډرانو ته د ګمارنې پروسه د ساده او اسانه ساتلو ویلي دي، نو بلخوا دوی ته یې دا مشوره هم ورکړې چې له چیک پوسټونو نه دې سرتیري نورو ګرځنده پوځي ډلو ته راواړوي. د لاهون په خبره پوځ باید د سرتیرو دومره شمېر ولري چې جنگ ته د لیږلو او شاته د پرېښودلو کار اسان وي. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په پاکستان کې د اسلامي فکر سخت دریزه پر امریکایي صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ ملنډې وهي. په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي په خبره د ډونلډ ټرمپ ځای سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس نه دی، بلکې باید د دماغي ناروغانو هسپتال ته لاړ شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې ګڼ شمېر پوهه کسان هم د ټرمپ مخې ته پر تللو پوښتنې راپورته کوي او فکر کوي چې دا د امریکایي ټولنې د سوچ ترجماني کوي. دوی د امریکایي سوچ ته منفي اړخ په اړه اندېښنه لري او وایي چې اثرات به پر دوی وي. په پاکستان کې د سیډنې او امنیتي زده کړو مرکز وایي په دغه هیواد کې په 2015 کال کې د تشدد په واقعاتو کې تر 3600 زیات کسان ووژل شو. دا شمیر په 2014 کال کې 2600 و. مجلې لیکي د لاهور په یو لوی پوهنتون لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز کې چې د هیواد تر ټولو ښه پوهنتونونو کې یو شمیرل کیږي، زده کوونکي یې پر سوشل میډیا د ټرمپ په اړه لیکي. د یاد پوهنتون یوې زده کوونکي د نوم نه ښودلو په شرط مجلې ته ویلي چې د ډونلډ ټرمپ د کمپین په اړه چې کله پر سوشل میډیا تپوس وکړ چې مثبت یا منفی دی، نو زیاترو ملګرو یې دا جواب وو چې منفی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ډان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو جومات کې وینا کړې چې په هغه هیواد کې د مسلمانانو ضد احساسات زیات شي. په زیات شوي دي، بخښنه غواړم. په مقاله کې راغلي چې د ولسمشر وینا د ستاینې وړ دي. د مقالې نورې برخې له ګل ایاز اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي چې اسلامي نړۍ او په ځانګړې توګه د امریکا مسلمانان باید د ولسمشر باراک اوباما د سرګندونو هرکلی وکړي. ولسمشر د چهارشنبه په ورځ د بالټیمور یو جمعات کې مسلمانانو ته ډاډګیرنه ورکړه چې تاسو د دې خاورې او قام برخه یست. تر دې وړاندې ولسمشر په 2009 کال کې په قاهره کې اسلامي نړۍ ته وینا کړې وه. ولسمشر خپل وینا په داسې حال کې کړي چې په هغه هیواد کې د مسلمانانو ضد احساسات زیات شوي دي، چې پکې د ولسمشریز ټاکنو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ په ناقدینو کې هم شامل دي. ورسپان لیکي چې ولسمشر په خپل وینا کې د چانو وانه خسخوي ویل چې ځینې خلک د خپل الیکشن کمپاین لپاره داسې خبرې کوي. ولسمشر دا هم ویل چې امریکایان باید هغه سیاست رد کړي چې خلکو سره د مذهب په نامه توپیر کوي. ورسپان لیکي چې باراک اوباما د ولسمشرۍ په موده کې په لومړي ځل جمعه ته تللی. که څه هم ولسمشریز ټاکنې کیږي، خو د ولسمشر نظر سم و، ځکه چې په ګرد نړۍ کې مسلمانان د یو وړوکي اقلیت د کارون له وجې زورول کیږي. ورسپان لیکي چې په بالټیمور کې مسلمانانو ټولنې ولسمشر ته خپلې ستونزې وړاندې کړي چې ورسره امتیازي سلوک کیږي او تر څارنې لاندې دي. ورسپان لیکي چې د امریکا ولسمشر وینا په داسې حال کې کړي چې اسلامي هیوادونو کې جرمونو له خپل حده وتلی دي. افغان طالبانو 10 کلن ماشوم وژلی چې ښایي په مسلمان ټولنه کې سخت دریزي څومره زیاته شوي. ورسپان لیکي چې یوازې په افغان ټولنه کې نه، بلکې په نایجیریا کې بوکو حرام ډله ماشومان وژني. همداراز د کراچۍ سفوره ګوډ ډله ییز وژنې ښکاره کوي چې اروپا کې یوازې له مدرسو نه، بلکې د لوړو زده کړو ادارو څخه هم راځي. ورسپان پوښتنه راپورته کوي چې په دې حالاتو کې د اسلامي هیوادونو حکومتونه او ټولنه څه کوي.
دا وو ګل ایاز. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام تړون. په دې پروګرام کې نن د سواک د ژوند شواک په هکله خبرې شوې دي. د دې ترڅنګ د سواک سواد د جغرافیې په اړه به هم معلومات واورئ. دا پروګرام ستاسو لپاره بوریوال کاکړ جوړ کړی دی، راځئ چې واورو.
د مشال رادیو د اونیزی خبرونې تړون اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د خبرونه د خیبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونې په پایل کې به درته د سوات جغرافیا در وپیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند ژواک په اړه واورئ، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. درنو اوریدونکو، د سوات نوم به شای ډیرو لومړی د فطري ښکلا سیلګرۍ له حوالی او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حوالی اوریدلې وې. د خبرونې له موضوع سره سم مې له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
چمنه نننه سوخت کوم ګورو نن دا خیبر پختونخوا یو ضلعہ دا خو کومه لګبه د شاته لاند شو په تاریخ کې نو سوخت به یو خېټې نوم دی چې دا هغه د ملکن ډیویژن دا کوم چې میدانی خېټه دا سوخت دی او د دې شمال کې د پاکستان پروت دی کوم چې په تیر وخت کې نورثرن ایریا ویل کېدل نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق او جنوب کی کوہستان ڈسٹرکٹ دشنلے مشرق دو طرف مغرب جنوب کی دمیر ضلع دو طرف
ل پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه شارګوټی څه نومېږي
یوره دا یوره اوس په دې وخت باندې د پنځو لکو تقریبا څلور نواله پنځه لکو خلکو ښار دی او دا یو اهم د تجارت ښارون دی دې سره په خوا کې چې شریف آباد دی دې نه علاوه د سوات نور شکل نہ اخلی لیکن ماتا دا خیل دا بحرین دے مدین دے کالام دے
اس بالا نموڑی سخا پا دی اڑا واورو چی پسوات کی دا پشتونو کمی کبیلی جوند کوی یو زلبیا پروفیسر محمد روشن
پسوات کی لویا قبیلہ چی دا پختنو دا نو آقا یوسفزی آباد تی مین ویلی چی دا دا یوسفزو ویلی دا او دینا لکبرا چیزی دا کوهستانیانو دو قومونا آباد دی دا غوی دو زیرنا دی دا بحرین کی توروالی قوم آباد دی بحرین او دا مدین بسو علاقو تی او پا کالام کی چیزی کوهستانی انتلیو قوم دی گاوری جبو ویلے کی جبالتا حالت کالام کی آگوی آباد دی سوات کی قریباً پینزه جبی ویلے کی جی پختو ویلے کی جی توروالی ویلے کی جی دا کالام دا گاوری یا کوهستانی ویلے کی جی دا کالام پیو زی کے چترالی گون ویلے کی جی گجر کدے غرونو کی ڈیر لو تعداد کی آباد دی گجرو ویلے کی جی خو منتا پا مٹا کی بیا دا سوی دا ترکلانیانو مختلف سو لگا جی اغام راتن ملاوی جی جی اغوی اسی جی شلمانیان دلتا آباد دی خیتک خون دا سی خال خال ندلے کی جی
جوان جواک
په سوات کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان لسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالۍ پر کومو موکو او څنګه لمانځي
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي هغه کې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغه سره هم تړلي دغه چې دي نو سندرې پکې راشي ګډاګانې راشي دا علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویل شي روایتي سندرې راشي ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کې نه هلکي نو په هغې نسبتا زیاته خوشحالي کېږي او روایتي انداز داسې دی چې نو کوپا والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي نو د سنتو مخابیاره بیا موږ دلته ته مریجی وایو کوم انا غوږی چې حقیقت ورته وي کله چې کویتن کیږي د دوه خاندانو په منځ کې ورشته را جوړ شي تاریخ خپل پروګرامونه دي ناوي کې مو مون زیات تر لکه د خوشاله اظهار د موسیقي په ذریعه د نوي جامو په ذریعه د ښه خوراکونو په ذریعه باندې کیږي
عثمان رسیار په سواد کې د غم او بد ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون پاړه د سیراتو ویل
د سواد خو یو رجحان ده چې پیتری امن کوي ترنده غم راشي جمعهتون کې اعلانونه وشي اول خو ټول نو لمبیدا شي د قبر تنظیم کمی خبر ورکنسته شي راغی د پاره بیا د غی سره د متعلقه کم کور ته چې خلک راځي د دوه لپاره پاتې د پاره اندره غم زپل کور چې نه راځي دا دلته شو تاریخي دی چې یو طریقه دا چې کم کمیټي دا کم تنظیم چې د پاره وشي هغه معنی نور کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به دومره کسانو یو کور د خوراک تنظیم کړي دا کورونه بیا یا متعلقه کور ته د خوراکو نه راوړي یا دا کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نه غیر ځان سره بوزي دوی مې طریقه ور سره اوس دا نه لغون ته راغلي نه چې عموما دا کوم محلي یا دا کوم کلوي غي چې کوم کورونه دي نو هغه یو مخصوص پیسې راغونډي کیږي لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ نو هغه ټول راغونډي شي هغه د محلي د کومې ته چې کوم مشري هغه پیسې هغه ته حواله شي هغه متعلق امریکا علاقه کې کور نه تاسو کې چیرې تاسو ته سمره میلمنو د خوراک تنظیم کول دي چې هغه خو هم خپل کور یې هغه تنظیم نشي کولای میلمنو ځر کول په خپل بغم کې ناغي لپاره دا تنظیم شي چې یو نمبای یا یو پخلی کول کې ترڅو هغه سر خبر وکړي او دا وخت مقدار هغه کور کې چې کرنے لپاره د مازین دومره خلکو ډوډۍ ما خپل لپاره دومره خلکو ډوډۍ اکسپورت سره د چین تنظیم دغه طریقه باندې غم تر کې بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات راشي یا داسې یو بم ورزيږي یا لوی حادثه شوي نو په داسې وختونو کې خلکو کې بیا هغه د ولای جذبه نسبتا زیاته را پیدا شي دا غي سره مالی مرسته هم ډېره زیاته کوي دا غي سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي
عثمان ولسیار وویل په خوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډېر اغیزمن شوی دی خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي نوموړي په سواد کې د ناوړه روایتو په اړه داسې وویل
په سواد کې چې زما په نظر کې کم د ټولو نه یو بد عمل دی نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د پیشن یو ډېر عجیب جهان دلته کې روان دی دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اغستی دی دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغستل خو نشته خو دلته کې دغه رسمونه چې زموږ کوم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغه کې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګران بیه دا عمل روان دی دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي یو حواله خو ښه دی چې لکه د نوي دور خپلې تقاضې دي خو دی کې زموږ تهذیبي او زموږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي
عثمان ولسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري خو کیسه د دې برعکس ده د ده په وینا اوس هم خلک په ویرې کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګرۍ ولې او د څه لپاره وسوې نوموړي هلته د ترهګرۍ د اغېزې په اړه وویل
باور خو زما خیال چې موږ په کور کې هم اوس په یو بل نشو کولای ځکه چې دې حالاتو موږ ډېر زیات اوس په لو په کورونو د دننه زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر ساده پورې ډېر زیات متاثر شوی دی ځکه چې په هغه کې یو کس طالب وو د هغې وروسته د اپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بس کړی دی هغه تباه کړی دی د هغې کې د نور ورونو هم ټول متنفر شو دی ځکه چې قصوروار یو کس او ټول کور تباه شي د هغې له وجې نه زمونږ په دې حواله باندې بدې اعتمادت ډېرې زیاتې شوي دي باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی د پلار میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کو هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خويندو جرګې مشره تبسم عدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې ل میرمنو سره توپیری چلن او زیاتې کیږي
غریلو تشدد د هغه سره کمی تړلې خبرې نوري هغه دلته هم موجود دي زنانه سره چې دی نو د پیدایش مې چې د هغه سره ظلم زیاتې شروع شي نه ځین چې د هغه د مرګ پورې د هغه سره د زیاتې رواني غیرت په نوم باندې پخوا قتل کېدو اوس چې دی نو د خودکشۍ نوم ول ورکړی دی داسې دوه قسمونه زما مخې له راغلل چې هغه جنۍ خودکشي نه وه کړې خو زهر یې ول ورکړی او وی چې دا دی خودکشي کړې ده
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي
خو هغو ته حق پته نشته چې زموږ څه حقوق دي دویمه خبره دا چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه هغو ته پته نشته چې زموږ څه حق دی موږ به دا حق اخلو څنګه خو بس د یو تیاری په ژاندې خپل ژوند تېرې که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې
د ټول نژاد چې متاثر شوی دی هغه د میرمنې دي که هغه د حکومت په نوکرو کې که هغه بل چیز وي که هغه یو عام د کور ښځه وي که هغه د غریبو علاقو ښځه وي خو تکلیف هغې زیات لیدلی مونږ چې کوم حالات لیدلي دي کوم مونږ چې کوم د طالبان د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته سټرس او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي نو دا د ډېرېدو خبرې نه دي ایله خبره کېږي د خلکو دا زړه
رفت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګه وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د ایرونو ته د زمونږ بچو ته زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوئ. که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، که هغه د خپل د رای اظهار حق دی، که دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی، د دې حق نه هغو تاسو ولې محرومه کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سوات هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي:
دا د سوات سره یو خوا کې نو ایریا ده، شاډیرې ورته موږ وایو. نو په شاډیرې کې چای نه تلی چې دی، دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي. هلته کې یعنې د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سوات کم بارډر لګي، په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي، کومه تامبه چې مونږ یادو ډېره زیاته ده. دغشان په سوات یو بل سایډ دی، نیکتخیل ورته موږ وایو. په نیکتخیل کې آیرن ډېر زیات، آیرن اور چې کم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سوات چې کومه علاقه ده، په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي، ګولډ چې ورته وایي. د هغې نه علاوه چې کوم دی، نو لکه زمونږ سوات زمردو یو ډېر بهترین کان دی، او ویل کېږي په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو، ویل کېږي چې دا زمرد چې کوم دی، دا په ثابته دنیا کې په دریم نمبر باندې اعلی زمرد دی. کورنډم دی په ملمجبه کې، په کورن په دې ملمجبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دی، او بنټونایټ ورته وایي، دا هم ځای په ځای دی په سوات کې. ګریفایټ سي او کرومایټ چې کوم دی، نو هغه بیا د سوات چې کله دا حد ختمیږي او شنګلي حد شروع کیږي، نو دکلته چې کوم دی کرومایټ په ډېره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نوموړی وایي د سواد د مځکې سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې یاره په دنیا کې، په ثابته دنیا کې دیارلس داسې پوینټس دي د ځمکو، یعنی ټوټې دي چې په هغې باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلې کېږي. په هغې کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی، هغه سوات هم حسابېږي. دلته کې په سوات کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کېږي، دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کېږي، او د دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره اړو حد نه دی معلوم، شوله ډېره زیاته پیدا کېږي، وریجې چې وته وایي کنه جی میوې پیدا کیږي، او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کیږي. یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي، نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کیږي.
امجد علي صاحب وویل د سواد پر قدرتي زیرمو او زرخیز ځمکې سربیره د دې سیمې ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوریو پسې ورک دي.
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته؟ خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه ده، اسلامپور وته موي، سلامپور وته موي، دا غي زیاتره خلک چې کوم دي نو لکه ټول په پولیسو کې دي. دلته کې د فوج کې دي 50% آبادی چې دا غوسته زراعت سره ټچ تا، ډېر 15% چې کوم دي دا خلک بهر زمونږ په بهر ملکونو کې دي، یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي. نو دوی د خپل کار چې کوم دی هغه طرف ته روان دي.
نومیالی د دغې سیمې
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاته سوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سوات د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي، خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ:
بادشاہ اویسو او بادشاہ پکل. نو د دې بادشاہی په 1415 کې دلته ختم شو. د دې سواتیانو د او کابل د اړخ او د کندهار د اړخ یو نوی قبیله راغله چې هغه هم پښتانه او د غزاړو سواتیانو هم کوټلي پښتانه، چې هغې د یوسف زین په نامه منلې چې د دې حکایت چې و هغه ملک احمد بابا و، او د ده وزیر یا د ده مشیر یا د ده لارښود چې استاد ورته زه ویلی شم چې هغه شیخ ملي بابا دی. د شیخ ملي بابا قبر په سوات کې په بلوګرام سره دی، او د ملک احمد مانی په تیر کال کې ډېر لوی کانفرنس په دغه شیو په بخیله کې. دلته بیا د سیدو بابا د راتلو پورې چې هغه تل یو مجاهد ځان له کول او سبق کې وي او سپیری موري دي، او دا او دا خو زما په نیز خدای عزیز دی چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوی ستګور سړی دی چې نو عبدالغفور خو په سیدو بابا باندې مشهور دی. نو د دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا وسی چې کاغونه دغه نصیب په 1911 کې د میا ګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سوات کې یو مضبوطه او یو پخه مثالي باچه چې سړی د اکبر سره میخودی چې لاشوک سره میخودی چې خپل بالکل نالوستی سړی او بې سواد نه مینو شي کړی. نو په 1915 کې دغه یو قابل دی چې هغه اسلامي کالج جو پېښور یو ډېر ښکلی سټوډنټ طالب علم سبقوالو هغه میجر جنرل جانزی راغی د پلار په ځای باندې استاد باچا شو. خو پاکستان هر څنګه فیصله چې وکړه دغه یحیا خان دور په یو ریډیو په اعلان باندې په 1900 کم اویم کې زمونږ دا محلي باچایي ختم کړو چې خدای ګواهی مونږ
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سوات په اړه معلومات اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ. خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.